آقای بشیر با مطالب تازه آغاز می کند. ملاله جان خوش آمدین.
مننه فاروق صاحب د ازادي رادو درنو اوریدونکو د پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. د مازیګر شپږ بجې سوې. زه او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپریږي. و باورو چې په بلجیم کې په ځانمرګې برید کې ګڼ شمېر خلک وژل سوي او ټپیان سوي دي. همداراز اورو چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلا سوي ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست د بلجیم په پلازمېنه کې نننۍ خونړۍ حملې چې پکې له شلو زیات کسان ووژل شول وغندلې. مزار شریف نن د حکومت د دو لوړ پوړو چارواکو په پلوي د سترو مظاهرو شاهد و. د قرغزستان چارواکي وایي داسې ښکاري چې هغه دوه ثبت شوي غږونه چې دوی یې په اړه څېړنه کوي د مخالفو سیاستوالو دي چې د حکومت د ړنګولو د څرنګوالي په اړه کې خبرې کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست د بلجیم په پلازمېنه کې نننۍ خونړۍ حملې چې پکې له شلو زیات کسان ووژل شول وغندلې. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل دغو حملو یو ځل بیا وښوده چې تروریزم سرحد نه لري او په وړاندې یې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
جمهوری اسلامی افغانستان حملات امروزی در بلژیم را محکوم میکنه و ما میخواییم یک بار دیگر پافشاری کنیم که تروریزم هیچ مرز و بومی را نمیشناسه و به خاطر محو از این پدیده تلاش مشترک همه جامعه جهانی نیاز میباشد.
د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یوه تمځای کې په نننیو چاودنو کې چې یوې انتحاري حمله بلل شوې تر اوسه چارواکو ډېر لږ تر لږه شپږشتو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه وروسته په نړیوالو خبرونو کې نور معلومات درکوو. مزار شریف نن د حکومت د دو لوړ پوړو چارواکو په پلوي د سترو مظاهرو شاهد و. ازادي راډیو خبریال وایي چې د جنبش ګوند پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند پلویانو هم د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور په پلوي واټونو ته راوتلي وو. د مظاهره کوونکو په منځ کې د ځینو غیر مسؤول وسلوالو د موجودیت خبر هم ورکړل شوی دی. د راپورونو له مخې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې یو شمېر نامعلومو کسانو په مزار شریف کې له ځینو څلور لارو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم عکسونه لرې کړل. دې کار د دوستم پلویان په غوسه کړل او هغه د ولسمشر د لومړي مرستیال سپکاوی وباله. په عین حال کې د بلخ امنیتي چارواکو ویلي چې څوک به پرې نږدي چې ګډوډي رامنځته کړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې د 1495 تعلیمي کال پرانیست. ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی.
د پوهنې وزارت فعالیت او کردار د ښوونکو او زده کوونکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. باید یو شفافه حساب ورکونه موجوده وي. موږ د افغان ماشومانو په وړاندې مسؤول یو. نو د پوهنې وزارت منابع د ټول هیواد د شفافیت او حساب ورکونې نمونه وګرځي.
ولسمشر د پوهنې د کیفیت په لوړولو د ټینګار تر څنګ وویل چې مور او پلار باید د زده کوونکو په ښوونه او روزنه کې هم فعاله ونډه واخلي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې داعش ډلې په ننګرهار کې له سختې ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې فعالیتونو ته مخه کړې ده. د دې وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې هغې استجوابیه غونډې ته وکړې چې له ده سربیره پکې یو شمېر نور امنیتي مسؤولان هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سپیناوي لپاره ور غوښتل شوي وو. راپور نوای دی بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یوه تمځای کې په نننیو چاودنو کې لږ تر لږه شپږشت کسان وژل شوي دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس مشل هغه کورکورانه له خشونت ډکې او بزدلانه حملې وبللې. نورو اروپایي مشرانو هم د بلجیم د نننیو حملو غندنه کړې ده. دوه چاودنې د بروکسل د زوینتن نړیوال هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې. ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبیک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بلجیم د ترانسپورټ چارواکو وویل چې د بروکسل د مترو په تمځای کې په چاودنه کې پنځه دولس کسان وژل شوي دي. رسنیو مخکې په هوایي ډګر کې د وژل شوو کسانو شمیر یولس تنه ښودلی و. دغه راز د په لسګونو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د بېلګې خبري اژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. چارواکو د هوایي ډګر یوه چاودنه انتحاري حمله بللې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید دی واشنګټن پوسټ او ورځپاڼې ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډېره ګرانه پرېوتلې ده. دا درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو خو موږ ډېرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د ناتو پر غړو هیوادونو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې اویا کلونو راهیسې د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. د قرغزستان چارواکي وایي داسې ښکاري چې هغه دوه ثبت شوي غږونه چې دوی یې په اړه څېړنه کړې د مخالفو سیاستوالو دي چې د حکومت د ډنګولو د څرنګوالي په اړه پکې خبرې کېږي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه غږونه چارواکو اورېدلي او څېړلي دي. دغه دوه ثبت شوي غږونه چې په انټرنیټ کې ښودل شوي نن او پرون خلکو ډېر اورېدلي او هغه د څو مخالفو سیاسي څېرو غږونو ته پاتې کېږي چې په قرغزستان کې وخت د رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. په دغو خبرو کې ښکیل د بکتور اسانوف په نوم یو سیاستوال ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه بحث شوی خو یادونه کوي چې هغه قانوني و او بل حکومت د وخت د سپارلو په مسلې پکې خبرې کېدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري. کرملین وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکارۍ پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخوانی صدر اعظم اسکو اهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمالي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي د همکارۍ هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیځ په لګول شوو بندیزونو کې نه دي شاملې. دا د دواړو مشرانو ترمنځ ومه کتنه ده او کرملین ویلي چې دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بلجیم کې په بریدونو کې ګڼ شمیر خلک وژل سوي او ټپیان سوي دي. و با ورو چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د 1015 نیم تعلیمي کال پیل کړ.
از نگاه کمیت تغییرات بسیار زیاد آمده، از نگاه کیفیت مشکل بنیادی ما حل نشد.
د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوی ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی.
دا هیڅ طاقت نه لري هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، موږ سره فرادیکه کې دی.
د افغانستان د هوایي ځواکونو مسؤلین وایي د امریکا متحده ایالات به د راتلونکي میلادي میاشتې تر پای افغان هوایي ځواک ته 4A-9 ډوله جنگي الوتکې وسپاري.
پاکستان هوایي پوځ ته 4A-9 حربي الوتکې د چدي یا مرغني میاشتې ورکړلې. 4 نورې د اپریل یا وری په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوځ په اختیار کې به ورکړل شي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په خبرونو کې مو واورېدل چې په بلجیم کې په بریدونو کې ګڼ شمیر خلک وژل سوي او ټپیان سوي دي. نوریاس نوري را سره په سټوډیو کې دی چې نور جزئیات لري. نوري صاحب، په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بل ملاری جان، مننه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم اوریدونکو ته وویل، د دې پیښې په اړه نوي معلومات شیبه په شیبه را رسیږي. راپورونه وایي د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تم ځای کې په نننیو چاودنو کې چې د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل هغه کور کورانه له خشونت ډکې او بزدلانه حملې بللي، لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. نورو اروپایي مشرانو هم د بلجیم د نننیو حملو غندنه کړې ده. دوه چاودنې د بروکسل د زاوینتم نړیوال هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبیک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بلجیم د ترانسپورټ چارواکو وویل چې د بروکسل د مترو په تمځای کې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. رسنیو مخکې په هوایي ډګر کې د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنه وبخي ښودلی و. د بلګې خبري اژانس وویل چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. چارواکو د هوایي ډګر یوه چاودنه انتحاري حمله بللې ده. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او په بروکسل ښار کې 225 اضافي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. اروپایي کمیسیون هم وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ریکارډ جوزک د اسکایپ له لارې د بروکسل د مترو مالبک تمځای کې وضعیت ډېر کړکېچن وباله. دلته اوس په شومن سیمه کې وضعیت بیخي ګډوډ دی. دا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مقر اصلي سیمه ده. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو په مالبک تمځای کې چې په 800 متره کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون ودانۍ دي بم چاودنه وشو. دا بم چاودنه دومره قوي و چې دودونه یې د مترو له بل تمځای چې د اروپایي ټولنې د دفترونو تر ودانۍ لاندې تېره شوې ووتل. د مالبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یوه عیني شاهد رسنیو ته وویل موږ ټولو دودونه ولیدل چې پورته شول. موږ د چاودنې درون غږ واورید او ورپسې مو دودونه ولیدل. څو کسان ژوبل شوي وو چې هغوی مو نږدې ودانۍ ته ولیږدول. د مالبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي خو چارواکو د تلفاتو دقیق شمیر 15 کسان تر اوسه ښودلی خو دا دقیق ارقام نه دي او شیبه په شیبه د بدلون امکان یا د ارقامو کې د تغییر امکان شته. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا په ټولې اروپا حمله وبلل او غوښتنه یې کړې چې دا وچه باید د جدي ګواښونو په وړاندې اساسي اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل دغه کرغېړنې حملې به په قاطعیت سره د تروریستي ګواښونو په وړاندې د اساسي اقداماتو په ترڅ کې بې ځوابه پاتې نه شي. دغه راز د اروپا یو شمیر نورو مشرانو هم د حملې غندلې. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوپن دغه حملې پر ډیموکراتیک اروپا حملې یادې کړي او ویلي دي چې اروپا به په خپلو ټولنو کې تر روسي حملې هیڅکله هم ونه مني. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سختو ټکو دغه وحشیانه جنایت غندي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل د لویدیز دوه مخی سیاست د دغو تروریستي حملو سبب شوی دی. لبلې خو د اروپایي اتحادیې د بهرني او امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی چې په اردن کې د چارواکو سره د خبرو لپاره په عمان کې و د دې هېواد بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د بروکسل د نویو چاودنو په اړه وویل دا هم د شند اروپا او هم د پلازمین لپاره یو غمجن ورځ ده. دا هغه درد چې داسې مور سره آشنا ده او هغه هر ورځ دوام لري که هغه سوریه ده یا بل ځای. موږ تر اوسه دې ته انتظار وکړو چې په بروکسل کې د حملو د څرنګوالي په اړه دقیق خبرونه ترلاسه کړو. خدا بیخي واضح ده چې دغه درد ریښې چې شاوخوا زموږ سیمه ترې ځورېږي یو بل ته ورته دی. دا یوازې د قربانیانو درد نه دی چې موږ یې یو کړي یو، بلکې د دوو اعمالو په وړاندې عکس العمل هم خیو. د افراطیت او تشدد دواړو مخه به نیسو. د یادونې وړ ده چې په بلجیم کې نننۍ پیښې وروسته له هغې پیښېږي چې څو ورځې مخکې د بلجیم پولیسو په بروکسل کې د پاریس د 13 نومبر میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک تره صالح عبدالسلام ونیوه.
ډېره زیاته مننه له معلوماتو څخه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې په بلجیم کې د حملو په اړه معلومات را سره شریکول. سی ان ان تلویزیون دغه اوس خبر ورکړ چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د تروریستي چاودنو په ترڅ کې د وژل سوي شمېر 43 تنو ته رسېدلی او 100 او 100 نور ټپیان سوي دي. دا ډول بریدونه به په اروپا کې د لکونو افغانانو او نورو په میلیونونو مسلمانانو پر ژوند څه اغېز وکړي؟ دا پښتون احمد شیبر له ډاکټر اکبر وردک څخه د مرکې په پایل کې کړی. د اکبر وردک له څو لسیزو راهیسې په پاریس کې ژوند کوي. د په اروپا کې پر میشتو افغان مسلمانانو د بروکسل د چاودنو د احتمالي اغیزو په اړه وویل
دې کې خو هیڅ شک نشته چې دا ډول چاودنې او تروریستي عمل له دمخه د مسلمانانو او په تېره تېره د افغانانو په ژوند کې ژوره اغیزه کړې ده. په دې معنا باندې چې اول خو په فرانسه کې د دې تروریستي حملې نه وروسته څه ناڅه درې ویشت جوماتونه چې البته تبلیغات یې لږ افراطي وو وتړل شول، او په ټولنه کې هر مسلمان ته د فرانسوي تبعو له خانو په شک په نظر کتل کی او دا ویرشته ده چې هغه مهاجرین چې اروپا ته راځي د دوی د پناهندګۍ په قبلولو کې هم ستونزې زیاتې شي او هغه پخوانۍ خوشبیني چې د مهاجرینو برخه کې موجوده وه مخته کمېدو شي.
ډاکټر صاحب، تېره اونۍ چې د پاریس د بریدونو تر صلاح عبدالسلام ونیول شو بیا پاریس غوښتنه وکړه له بلجیم څخه چې د فرانسې ته وسپاري، له هغه وروسته په فرانسه کې رسنیو څرنګه خوشبیني ښکاره نه کړې چې شای تر دې وروسته به تروریستي بریدونه په اروپا کې له منځه ولاړ شي او یا به خورا کم شي؟
زه خصوصا فکر کوم چې د فرانسې د رسنیو هغه پیشبیني چې د خوشبیني باندې ولاړ و ډېر خوشبینانه و، په دې معنا باندې چې دوی په دې باندې عقیده نه درلوده چې دا ډول حملې د یوه کس یا د څو کسانو کار نه دی، بلکې دا منظمې ډلې دي، تشکیلات لري او د یو سړي په بندي کېدلو باندې یا په د لمنځلتللو په تللو له لارې نه نشي ختمېدی. او زه فکر کوم چې دا ډول حملې به د بده مرغه نورې هم وشي او دوام به وکړي.
سره له دې چې په پاریس کې همدغه مشکوک تورستان وځپل شول، په بلجیم کې ونیول شول، لیکن دوی بیا هم داسې حملې کوي. پولیس او نور چارواکي، امنیتي چارواکي په فرانسه او په نورو اروپا کې څه وایي چې څه شی د دې باعث کېږي چې دوی د دې مخه نشي نیولی؟
عمدترینه مسله دا ده چې ولې دا افراطي مسلمانان دې ډول حملو ته ملا تړي او عملي کوي. د غرب سیاست په مجموعي ډول باندې د مسلمانانو خانه غیر عادلانه ګڼل کېږي، تر څو چې دې مسلې ته یو اساسي پام ونه شي د دې ډول حملو مخنیوی اسانه کار نه دی. او زه فکر کوم چې دا هم وکړه.
خبری مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی. د دغې ډلې ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپلو مخالفینو لخوا پروپاګند وبلل چې په خبره غواړي د دغې ډلې روحیه کمزورې کړي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د وسلوالو طالبانو جلسه وی ډله وایي مولا محمد رسول همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چا لخوا نه دی نیول سوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې مولا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښتو وروسته نیول سوی دی. دغو طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د مولا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د جلسه وی ډلې ویان منان نیازی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دا د اوازه چې کوم خپل سوی ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګانو خپل سوی ده چې اسلامي جنگونو شروع سره سره از موږ ضروریه د تضیف اول لپاره کوي. دا هیڅ حقیقت نه لري، هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، زموږ سره په اړیکه کې دی.
دغه راپورونه داسې مهال خبره شوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یوې وسلوالې ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلسې وی ډلې نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلې مشر محمد نادر نیازی وایي دوی زر کس دي او په کندوز کې له ټولو وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي. دوی وایي نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې وروستۍ جګړه د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډنډ په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه په ندرت سره پر رسنیو کې خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو مسؤلین وایي د امریکا متحده ایالات په راتلونکي میلادي میاشتې تر پایه افغان هوایي ځواک ته څلور A-29 ډوله جنگي الوتکې وسپاري. د هوایي ځواکونو د قومندانۍ ویان نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې الوتکو په ترلاسه کولو سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا نوره هم لوړه سي. سباون کاکړ نور حال راکوي.
که څه هم د څو کلونو را په دې خوا د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او غښتلتیا خبرې کېدلې، خو اوس مهال دې برخې ته هڅې یو څه جدي شوې او امریکا به هم د دوهم ځل لپاره افغان پوځ ته څلور جنګي الوتکې ورکړې. د افغانستان د هوایي ځواکونو ویان بهادر رئیس خیل د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان هوایي ځواکونه به په اپریل میاشت کې د امریکا لخوا څلور ۹۹ ډوله جنګي الوتکې ترلاسه کړي. ښاغلی رئیس خیل وایي چې دغه جنګي الوتکې د شپږ دېرش ډوله وسلو د وړلو او استعمال وړتیا لري.
افغانستان هوایی پاوز تا سلور ۹۹ حربی الوتکې د جدی یا مرغومی په میاشت کې ورکړلې، سلور نورې د اپریل یا وری په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایی پاوز په اختیار کې به ورکړل شي، نورې بیا مهالویش تر سم په وروستي وختو کې به انتقال هوایی پاوز ته به وسپارل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال د ژمي په پیل کې هم افغان هوایي ځواک ته څلور ۹۹ ډوله الوتکې ورکړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هند څلور جنګي هلیکوپټرې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړې وې، خو دا چې دغه جنګي الوتکې به د افغان هوایي ځواکونو له وړتیا سره څومره مرسته وکړي د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مخیل په اړه داسې وایي.
تیاری دی که هلیکوپتر دی دا محصر دی دا دی وطن دفاع نشی کوله، دا لحریم هوایی نا دفاع نشی کوله، دا اصلی او توفه دا چه امریکای ورکی او منگ خومی او مملکت وابسته است و اغا مملکتونه چه بهترین سلاح جوروله سی یا سلاح لری منگ دوگون آخسته نیست روس و چین تا منگ مراجع نیست کوله، زکه داری بریدنه چه منگ میدان جنگ و نگرزو دو رقابتو ما بین که دا هم دیر مشکل خبره ده. هر صورت د تبلیغ په خاطر ښه دا ده، موږ یو مسلکي خلک یو پوهېږي چې دا اصل هېڅ هم نه وي، هېڅ مفهوم هم نه لري، اصل یو چیز اضافي دی.
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې مخکې تر دې هم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې افغان هوایي ځواکونه پرمختللو تجهیزات ته اړتیا لري او د امریکا متحده ایالات او ناټو دې مسلې ته پام وکړي. کله یوې خوا پوځي کتونکي د افغان هوایي ځواکونو په لا پیاوړتیا ټینګار کوي، بل لوري ته په دې وروستیو کې د ناټو عمومي منشي کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان پوځ ته د دوامداره هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړ. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان د 1915 نیم تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړ شوي مراسمو کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وستو ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال اسدالله لودین راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زموږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي. ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې له علماو، ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلی غنی ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته یې لازم کار نه دی کړی، خو ژمنې وکړه چې د وخت په تېرېدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون است که از ما گله داری.
ستاسو لومړنۍ خبره دا ده چې له ما گله لري. گله مو دا ده چې تاسو یو معلم ته رای ورکړه او ولسمشر مو کړ، خو همدې ولسمشر مو بنیادی ستونزې حل نه کړي. زه ستاسو د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم، خو هیله ده سکال د کامیابۍ نمرې ترلاسه
کړو.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یوه بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلی غنی ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلی بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې پنځه کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زموږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي.
دا ازادي راډیو ده. د جنرال دوستم په ملاتړ لاریون کوونکو د بلخ محلي حکومت په تبعیض تورن کړ. جنرال عبدالرشید دوستم په پلوي زرګونه کسانو په بلخ ولایت کې په لاریون لاس پورې کړ. یادو کسانو د بلخ محلي دولت په تبعیض تورن کړ او د هغه کسانو د پیژندنې غوښتنه یې وکړه چې جنرال عبدالرشید دوستم ته سپکاوی کړی او د عکسونه یې د مزار شریف له چوکونو څخه لري کړی وو. بل خوا بیا د جنرال عطا محمد نور په پلوي هم سلګونه کسان راټول شوي وو. د دوی په منځ کې وسلوال تر سترګو کېدل او هڅه یې کوله چې د یاد اعتراض په مقابل کې غبرګون ښکاره کړي. مجیب الرحمن حبیب زین نور حال راکوي.
د حکومت د دول ور پرو جنرالانو د پلویانو د احتجاج شاهد وو. زرګون کسانو په بلخ ولایت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په ملاتړ لاریون تر سره کړ او د بلخ سیمه ییز حکومت یې د مختلفو اقوامو په وړاندې په تبعیض درلودلو تورن کړ. مظاهره چنو ویل چې د بلخ محلي حکومت د یو ځانګړي حس په لاس کې د یو ټولې دولتي ادارې چارې هم د هسته د مربوطه کسانو لخوا ترسره کیږي او سیاسي قدرت یې په خپل واک کې اخیستی دی. د احتجاج کوونکو اساسي هدف دا و چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د مزار شریف له لوی واټونو او څلور لارو څخه د جنرال عبدالرشید دوستم تصویرونه شکول شوي وو. دوی د عمل د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ته سپکاوی وبله او په غبرګون کې یې لاس په لاریون پورې کړ. مظاهره چانو د دې ترڅنګ چې جنرال دوستم ته د سپکاوي د عاملینو د نیولو غوښتنه درلوده ویل چې د بلخ محلي دولت د یوې ځانګړې سیاسي حلقې په لاس کې دی او نورو توکمونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. یاد لاریون ته یوه ویناوال داسې وویل: انحصاري توګه د محلي حکومت په لاس کې درلودل دا معنی نه ورکوي چې د نورو حقونه سلب شي. د بلخ محلي حکومت د یوې خاصې ډلې په لاس کې دی او د نورو حقونه سلب شي. په دې لاریون کې ځینې برخوال هم د مزار شریف له واټونو څخه د جنرال عبدالرشید دوستم د تصویرونو شکول او لرې کول د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ته سپکاوی بولي او وایي چې محلي دولت د نوموړي د قدرت او توانې زغم نه لري.
به خاطر اینجا اومدیم، به خاطر تظاهرات مسالمت آمیز، به خاطر که عکس رهبر صاحب اینجا بچه هاست بچه نمیخونه کی را از اونجا از پوستر دیگه پاره کرده. اونا دست به تظاهرات زده، البته اونا کلشون مسلح است، از اشلاقا، از بلخ و دیگه جای هم نفر طلبیده.
نام چیست؟
رامین
است. از خاطر چی آمدیم؟
از خاطر تظاهرات.
چرا تظاهرات میکردیم؟
به خاطر عکس رهبر ما را کنده کردم.
محمد نبی آشنا است، باشنی شهر مزار شریف.
به خاطر چی آمدیم اینجا؟
امروز به خاطر از آمدیم که یک توهین از طرف دشمنان افغانستان صورت گرفته بر علیه یک ملت، به خاطر عدالت خواهی آمدیم.
پاین وقت که بیا د بلخ سرپرست محمد نور په پلوی هم سلګونه تنه په مزار شریف کې راټول شول چې پکې په شخصي جامو کې وسلوال کسان هم تر سترګو کېدل.
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. علي احمد عثماني نن د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د اوبو اوسنۍ سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لرې کولو ظرفیت نه لري. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ له هغې ډلې افغانستان کې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت هڅه کېږي څو د دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسي. خو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سهشنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دا مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به د وخت په تیریدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېریږي. داسې شیبه را رسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شیبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلی عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی، خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا یې د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کم رنګه ده. نوموړی همدارنګه وویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، کنه نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپریال هم ناسمه اغېزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړی ویل و چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې اوریدو ته زما له همکار سید سمی عباس سره اوسی. سلام آغا صاحب.
تشکر.